سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار، حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر، یکی از مقامات طالبان در تورخم، گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی های ساکنان محل ادعا می کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته، یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار، دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر، شارژ‌زافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از سن 6 را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه‌های پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان بسته کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه وسایلی را در اختیار ندارد تا از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگری از مقام‌های طالبان از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که تیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرواز این تیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد، گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و شرکت MCC در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی امضا شده بود. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد، این رسانه، ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کرده. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش، کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینیران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبعی افغانستان بود. در آن حمله 5 انجینیر چینی و راننده آنها کشته شدند. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، میگوید که عملیات بزرگ اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه باعث شکست گروه تندرو حماس که هدف مشترک اسرائیل و آمریکاست نخواهد شد. آقای کربی این را دیروز به خبرنگاران گفته. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس خبرگزاری رایترز، اسرائیل با وصف هشدارهای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که به عملیات بر شهر رفح ادامه می‌دهد. در این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه رو به افزایش است. این در حال است که سازمان ملل متحد، باشندگان نوار غزه و گروه‌های امدادرسان می‌گویند که حمله اسرائیل بر شهر رفح منجر به یک فاجعه بشری خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. دا خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونې قدرمنو میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوستو په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپی خو سره، او همدار زندانون ته هم دوی چول شوی دی. او که په دا ورستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. او اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بلکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیل او ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږ ښې خاطرې او بد خاطرې هم زیادولای شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وکړل. به چې یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې، مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینی سازمانونو وایي چې په افغانستان کې څباندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې درې خبریالان وژل شوي دي او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره دا د کومو کورو د خبرانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلہ دیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دښن ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلق خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده، او بل خلکو هم کوم خبریالان دي، نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی، هغه سیلف سینسرشپ چې ورته وایي، چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتۍ د لارې. او په پاکستان کې که موږ وګورو، له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي، کوم ټولنیزې شبکې دي، دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي، په هغې هغه آوازونه هم اوس لګې دي رو رو په طریقه باندې، یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي. قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده. موږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې، انتخاباتي منشور کې، دا خبرې به کولې چې موږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې و شامل په لومړیتوبونو کې. د 8 فروری انتخابات تیر شو، خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورټ د اسلام آباد کې دا خبره زما لږ اوږده شوله، خو د فریډم نیټورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو یوه اداره ده، غیر دولتي اداره ده، دا غیر رپورټ تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرو ورو له منځه وړل کیږي، او هغه هم ډېر طریقې سره. درې دارې دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوي دي، نوی حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دي هغه خاموشه کوي.
ګولایز، تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی غږ غلی شي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو وویله چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره، یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي، هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو، د عدلي اوس قضیې مخې ته راغلي دي. اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلي خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې، بلکې د فروری په میاشت کې، نو چې په هغې کې دا غکړې وه چې ځینې استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي. نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلشمنټ چې ورته ویل کېږي، په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي، نو که فوج څه هم دا